د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحمانی هغه وخت د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پریښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونۍ کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلی چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راتلونکې ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. ملګري ملتونه افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي څو د طالبانو له چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو مخام خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو اثارو ساتنه وشي. بختار اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وین بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو اثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې وین بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصیرات العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسېدو خبر ورکړل شوی. العوده روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د 14 روغتونونو له ډلې 10 روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر د اوکراین لپاره ځانګړي شوي. همدارز له اسرایلو سره شاوخوا 6.8 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یو برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جون او ښځو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په نورو موضوعاتو کې. په کندز ولایت کې ملخانو پر کروندو برید کړی.
ملخ خود سی مشکل شي، ملخ مخکې یو خاص ملخ او چنجي وسره امراده، نو دا چنجي د ملخ باید مخنیوي وسی په کلکه باندې.
د کونار په څو ولسوالیو کې خلکو بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړې.
د کونار ولایت په 12 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوې دي. ان امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محوه د منډولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیق موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا سور 15 ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 23 سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو راپورونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان خځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند څخه د هغوی د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو همداراز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د 2022 کال له پایله د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي یې ځورونې، ظالمانه، غیر انسانی او سپکونکی چلند دی. صفی الله سنگزی او د موضوع نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپور کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړه توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زوره شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د لومړ د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې د اړولو او د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره باید کار وشي. له بلې خوا په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. عابده سپوږمۍ په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندیکر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرندیکر د دوشنبې په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تېرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسېدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیزې ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولی دی. د یو بل کورونه دا څو ورځې دوامداره باران و، کورونو ته م زیان رسولی و، ځینې کورونه م کېنولې. مشکلات زیات و، بس خدای خیر کړ وکړو. نو لارې خو لارې م خرابې و، سړکونه م ډېر مشکلات لرل، موټر م څه وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله په خپله سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا د ناړۍ مرکزي کلي نه تقریبا 100 جریبه ځمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کوم سړکونه د پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې ده هغه په شپږو ځای کې زیانمن شوی دی. تر پرونه پورې بندو او اخرم پرون ماخام د شپې د تګ را تګ د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یو نیم سلو پورې کورونه زیانمن شوی دی چې په هغې کې کوټې او د چاردیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلي دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلي ولیدلي دي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می پورز په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیکت لایحه تصویب کړه. د لایحه د سه شنبه ورځ په سهار تصویب شو، خو د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي و چې د دې کډوالو د لیکت لمړنۍ الوتنه به له 10 تر 12 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانیدلي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي وای، د موضوع ډیر اندېښمن کړي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبری اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجر مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمېر چې روانډا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ریښتیا هم ډېر خوشنونکی خبر دی. افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره دې هېواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار 15 بجې او 18 دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:96 متره منځنیو څپو اورېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکو ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمېر غړي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې ښکېل وو. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته دی اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل: موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلو متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د لمنځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دمه روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلوونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکی پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پر ورځ خپرې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورګرځو او په پیل کې یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت الغرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلیږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپله کړي، نه یوازې نیمه پای لوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د تیرې دوشنبه په ورځ افغانستان بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم ورځو د راپورونو د برخې دوام ته. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 200 کې کوکنار کرل شوي چې د له منځه وړو کمپاین یې پیل شوی دی. د دوی په وینا ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کوکنار کرلی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره یې ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلې اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1200 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی یې هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه به وي، خو دا ویلی شو چې د کونړ ولایت په 1200 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، د اسمار دی، چپه در کې نکرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمی دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبره چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه له منځه وړي دي. د دې ولایت یو شمېر کروندګر او مالداران وایي چې په دشت ارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې ملخان پیدا شوي او پر کښتونو او څړځایونو حمله کوي او زیان ور اړوي. د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو یې برید کړی، کښتونو او څړځایونه یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ راډیو ته وویل چې له 10 ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او څړځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ وو او اوس چینجی ورسره هم راغی، نو دا چینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونه سي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مو ده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان دې هګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واښه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. اوبه نشته، واښه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، شاید چې خلکو مالونه تلف شي. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان، پلا رستاق، پلا تخار، پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ راډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا سوی، دا قسم ملخ پیدا سوی، دا ګور د وخه ټول خوړلې، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه، دا کښتونه ټول خوړلې. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه. ګوره دښتې وچې سوي، دلته مراسم وکړي، دا څاروي مو دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره ده، وخه ټول خوړلې.
د نوموړي ولایت د دشتچرچي ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنځ شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دغه دي، دغه ملخ دي، او دغه غنم دي، او دغه مکمل لوره تخریب کړي دي، او درګر د روان دي تخریبوي. او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله رحمان، نو دغه به راګیر کی، او نیمایي خوړلې، نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچي ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربېره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي، او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم طالب دی للتا چکن کاروبار کا
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو سی ونوي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو، کم خوا بجو سره دانه وی کارټونه دي ای سی سی لوخي موخي هر سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو، نو بیا پازا بی دوخو مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې و خو وران شوی دي.
جاوید زمو خدا از جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی، لکه مخ کې به مونږ له خدای ستړي زور او تکلیف را کاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي، نو سر ذهن مونږ تیار یو، نو کو دی و چې زی بس بیا زو، لکه مونږ اوس په دې په خپل سر نو زو چې دلته مونږ خواري ډیره کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی، او کو دی به چر داسې و چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه، نو قانوني لار خدا دا چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده، او چې زره دي ځین لاړ شم 4-5 میاشتې کې زه واپس نه شم کولای، نه پاسپورت شته او نه ویزه ملاوي، بیا وروره په دې کې نه ولی فرانس ته نه ځو، ولی جرمني ته نه ځو، شل 30 لک روپۍ باندې خپ په خوخه خلک زی، خو ټول خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
ما نوم نعمت ده، مونږ هلته د کابل یو، خاص کابل یو یاره، مونږ په دې وجه پریشان کړی، مونږ پیدا شوی په دې پیښور کې، او د مونږ پلرګنۍ راغلې وه یاره، مونږ کور ته لاړ شو وجه دا ماجر واله ګوله صحیح صاحب ده، بل مونږ خپل یو خپلوان دي، هغې تل د کور اراده او کاغیر چې ودرې دا معلومات وشي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک، نو ټولې ټینشن کې چولې، یو خوا د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خوا د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
نوم مې راحت الله ہے، مونږ خو خپل دا پیوار لرو، نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته، نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي، نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي، نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې UNHCR یې زیاتوي تاسو لپاره، نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خپل دلته خوشحال یو فی الحال، او مونږ وایو چې پاتې شو لا به خیر دلته.
نوید پریشانی خوشته ده ور سره جوړیږي، خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي، او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو نه وباسو، دا وغه شپږ میاشتې ټیم دی، کال ټیم دی،
نو اوس مونږه مرد خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورزو پیدا خیره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.